پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. هند افغانستان ته د پاکستان له لارې د غنمو لومړی برخه واستوله چې مخکې د هغې د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه مندر له لارې پرون په 500 بار وړونکو موټرو کې د 2500 تنه غنم جلال آباد ته ورسېدل. د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شنګلا وویل چې هند له افغانستان سره د 500,000 تنه غنمو مرستې ژمنه کړې چې دا غنم به په 2-3 میاشتو کې ټول افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي، تر اوسه 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي، 139 لوبغاړي سوځي، 139 رنز یې جوړ کړي دي. د پاکستان صدر اعظم نن ماسکو ته په 2 ورځنۍ سفر ځي. عمران خان د دې سربېره ماسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکران ختیځ ته ننوتي دي او له روسیې سره د لبلیز اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت رنګلې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون به پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تېرو 23 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د بیا صدر اعظم لومړی سفر دی. په کراچي ښار کې د سند اسمبلی مخته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو پر لټ نن په 11 ورځ هم روان دی. دوی د پی ټی ایم د مخکښ غړي د راخوش کېدو لپاره د اعتراض پیل کړی دی. علي وزیر له څه باندې 14 میاشتو راهیسې د پوز پر ضد د وینا په تور په کراچي کې بندي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان کړی دی. جو بایدن وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې یو شمېر روسي سرتیري اوکراین ته داخل شول. د ماسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سخت جګړې ویره زیاته شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه لري چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خبرو په جواب کې کړی دی. دا به هم وایي چې د سرسلي بسرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان کې د کورونا د خبرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. په کندهار کې اغلاوي زیات شوې
یا دوره کې دې کمخونی دې زړه سبانی کیږي به دې فشار روز مره چې چې دې فشار به جګ نه وي.
دا به د زهرود کاروان په پروګرام کې ووري چې د امیدوارو معتادو میرمنو درملنه کیږي او په کندهار کې غلاوي زیات شوې دي.
شپې پر 2 بجې مغلا وشتي عمر کیږي تقریبا 15,000 کال افغانۍ او 17,000 کلداري توان رسولې.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونه رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې اوسل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخبسیتي دوده. امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استاد دبرالاین سره کتنه کې د خبري اندیشمنون کې او پارون کې بللې دي. شغل متقی زیاته کړه افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندورو په اړه خبرګون ښودلی. بختر اژانس لیکي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی دبرالاین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو ګواښ مخبزیاتې دوه دی. انټونیو ګوتری شواله میاشت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او زیاته کړې وه که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرالاین ته ویلي دا څرګندونې له حقیقت لري دي او زیاته کړې ده افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي. خغلی متقی ویلی افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بلکوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدل یو بندیزونو پاړه ویلی افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې عمله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه ډیر جزئیات نه خپاره کړي. هغه لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان په هر اړخیز اقتصادي او بشري وضعیت، راغلو مثبتو تحولاتو، بانکي سکتور، د نوي حکومت په لاسته راوړنو او بشري مرستو بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب، د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه په وروستیو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو، همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده له هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اورېدلی شئ. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. د موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې راسره دی. لودین صاحب، نور معلومات څه دي؟
ډېره مننه شیبر صاحب. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینه او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرستې وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم لا تر فشار لاندې راوستلی. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوي چې افغانستان کې د کورونا معاینات کافی نه دي او کوم چې اوس مهال کېږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه هم تړل شوي. د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاو ته هم بسنه نه کوي. فدراسیون د خپل اعلامیې په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک ورکړي. دوی ویلي افغاني سرې میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بیلابیلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
مننه له اسدالله لودین څخه مو واورېدل چې سره صلیب او سرې میاشتې په افغانستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې سر اعظم عمران خان به د یو جوړپوري پلاوی په مشي نن روسیې سفر وکړي. په دې بیان کې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژي په برخه کې به په همکاري خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز په اوکران کې د روسیې له لوري د جګړې ویر لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیز او نورو نړۍ کې به د انرژي د کمښت سبب شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا سرجاسم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان په ارتباط هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په بیان کې دا ویل شوی دی چې د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون به پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو په دې سرمشیزه کې خبرې وشي. د اوکراین په اړه وړاندې مطلب لرو خو د پاکستان له دننه دا خبر هم لرو چې په کراچي ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورني غورزنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورزنګ د پلویانو اعتراضیه پرلت نن په 11 ورځ هم روان دی. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل چې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور په لانګ مارچ یا اوش لاریون وکړي خو کره نیټه د څرګنده نه کړه.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خا
اخلي ورسربا بچمن کوټ نواخلا تر سواتا پوره د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه په ټولې وی پکې
په کراچي کې د فبروري له 14 پیل شوې پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي او عام خلک هم ورځي. علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی هم دی، له سب باندې 14 میاشتو رئیس د پوز پر ضد د وینا په تور په کراچۍ کې زندانی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
هند افغانستان ته د پاکستان لاري د هغو غنمو لومړۍ برخه واستوله چې مخکې د هغې د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر له لارې د 50 بارونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. افغانستان د هند غنمو لیږدیدل پیل شوی دی او لومړی بار د خبر په 50 موټرو کې 2500 ټنه غنمو. د دې غنمو د لیږدیدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شنګلا پرون په نوی ډیلی کې د افغانستان له سفیر فرید مومنزی او د خوراک نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو 2-3 میاشتې وخت ولګیږي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند دا مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مرستو مشر بیشاو پراجوالی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه بللې ده او دی وایي چې دا ډېر مناسب وخت دی چې دا مرستې په داسې وخت کې افغانستان ته استول کیږي. پاکستان له خپلې خاورې د هند مالونه ډېر کم پریږدي، خو اسلام آباد دا پله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه کړې ده چې د دوی د خاورې له لارې دې واستول شي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به یې مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د طالبانو له لارې نه، د مرستندویو ټولنو نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام درو. په دې پروګرام کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي څرګندونې لرو. دی وایي چې لا هم دا ویره شته چې افغانستان مخدر مواد د افغانستان ګاونډیو ته انتقال شي. په دې پروګرام کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د ستونزو سربیره په جنو سیمو کې د هغو معتادو میرمنو درملنه روانه ده چې دوی په مخدر موادو اخته شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د لوبو له ډګر به دا خبر در سره شریک کړو چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي. تر دې دمه د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلي دي، 116 منډې یې کړې دي. د افغانستان په سوځېدلو لوبغاړو کې ګوربز، زادران، رحمت او حشمت الله شهیدی شامل دي. نجیب الله زادران بیټنګ ته ولاړ دی، تر اوسه پورې 126 منډې کړې دي. په 85 بالونو کې او شپږ هم اخیستې دي. او له ده سره محمد نبی بیټنګ کوي چې 14 منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. د افغانستان ټیم تر دې دمه شروان دی، که څه هم لوبغاړي 150 دلی دي، څلور لوبغاړي 150 دلی دي. کچرته دغه دوه لوبغاړي چې اوس بیټنګ ته ولاړ دي ژر ونه سوځي او یو په خپل منځ کې هغه په اصطلاح پارتنرشپ یا مشترک ګڼي منډي جوړې کړي، زیاتې منډي جوړې کړي، نو کېدای شي چې د بنگلاديش لپاره یو سرخوږی رامنځته شي، ځکه چې 12 وره لا پاتې دي. اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. د نړۍ تر ټولو تاوده مسله د اوکراین موضوع ده. په اوکراین کې وړ مورز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین ختیځ ته به
په ختیځ به په لوهانسک او دونیتسک به په رسمیت تو پیژني او بیا یې هلته پوځان واستول. د دې پوځانو ته د سولسات پوځانو نوم ورکړ، خو په لویدیځ کې د دې په باره کې سخت عکس العمل څرګند شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین باندې بندیزونه لګولي دي، اروپایي ټولنې هم بندیزونه لګولي دي. جزئیات له احمد تکلور.
د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته د روسي ځواکونو له ننوتلو وروسته لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي او ګواښ یې کړی چې که روسیا ګاونډی اوکراین اشغال کړي نو نور اقدامات به هم وکړي. متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې، کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان کړی چې پر مسکو بندیزونه لګوي. همداراز جرمني ویلي دي چې د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د لیږد د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده. د متحدو ایالاتونو د اټکل له مخې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې له 1,500 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي او خپلو سرتیرو ته د اوکراین ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک ته د سولې د ساتنې په پلمه د ننوتلو امر کړی. د امریکایي مکسار شرکت د راپور له مخې د سټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې په لویدیځ کې نور سرتیري او تجهیزات او د بیلاروس په لویدیځ کې له اوکراین سره پر پوله شاوخوا 100 پوځي وسایط په یوه کوچنۍ پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او ژان ایویس لیدریان پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پلان شوي جلا لیدنې کنسل کړې. دا لیدنې د پنجشنبې ورځې لپاره پلان شوې وې. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې په سیمه کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په پلان کې استونیا، لاتویا او لیتوانیا ته د 800 پلیو سرتیرو او د شاوخوا 2F-15 جنگي جټ الوتکو استول شامل دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش نونس او پنځل لس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او پنځل لزره 90 مندل شي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنی لوبي حال وړاندې بیا هم در سره تازه حل شریکو، خو اوس په اقتصادي خبرونه په کړه سره وره.
د کابل خاروالی مسولین وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو 15 میاشتو کې له 2 میلیارد افغانۍ ډیر عواید راټول کړي. د کابل خاروالی د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو په دې کچه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 400 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي چې دا عواید ډیری د جایدادونو د کرایو او صفایي او د جوازونو د ویش له درکه راټول شوي. که څه هم ښاغلی بارکزی د تیر کال د عوایدو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو دا یې وکړه چې د عوایدو د زیاتوالي لامل په دې اداره کې د تیر په پرتله د فساد نشتوالی دی. کابل ښاروالي وایي چې له دې عوایدو به د ښاري پاکوالي، د بیلابیلو پروژو د تکمیل او د شان د جادو او څلورلارو د جوړېدو په برخه کې ګټه واخیستل شي. د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وایي روان لمریز کال د نارنجو د پلور له درکه 1,200,000 افغانۍ عواید راټول کړي. د کانال رئیس مولوی غلام الرحمن وایي چې په 1,200 جری بزمکه کې د نارنجانو ونې لري. نوموړی وایي هڅه کوي چې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ له درکه عواید لا زیات شي. د ننګرهار د کانال د مسولینو د معلوماتو پر بنسټ د غشان څکل په کانال پوری اړوند شپږ زره جری بزمکه کې د مالټو نوي باغونه هم کرل شوي دي. د ننګرهار مالټې چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه شهرت پیدا کړی ډیر مینوال لري. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ واسارو بای یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 103 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغانۍ 9 شپېته پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ شپېته پوله، زر هندۍ روپۍ 1,080 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 33 پوله او زر پاکستانۍ روپۍ 509 افغانۍ.
اوس به کرکټ ته مخه کړو.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو رسنی لوب روانه ده. همدا شیبه چې زله تاسو سره لوب کوم، د افغانستان د ملي ټیم پنځم لوبغاړی هم وسوسید، محمد نبی شل منډې وکړې او د بنگلاديش د فاست بالر تسکین په بال باندې وسوسیدو کیچ شو. افغانستان تر دې دمه په نه دېرش اوورونو کې 168 منډې جوړې کړې دي، پنځه لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس ګلبدین نایب بیټنګ ته درېدلی دی او دی بیټنګ کوي. د بنگلاديش د افغانستان لپاره لا هم 11 اوورونه پاتې دي او په دې پاتې 11 اوورونو کې به وګورو چې افغانستان څو منډې نورې جوړوي. که چېرته د افغانستان ټیم تر 200 ډېر رنځونه وکړل نو لا یو چانس شته، او که تر دې راکم ول نو ښکاره خبره ده چې بنگلاديش به برلاسی وي.
د کندهار اوسیدونکو وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د غلاو پیښې ډېرې شوې دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې په تیرې یوه میاشت کې 40 لنیولي او لا هم په دې برخه کې هڅې روانې دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د غلا په یو تازه پیښه کې د کندهار ښار په مرکزی برخه کې وسلوالو غلو د شپې لخوا د درملو د یو مارکیټ شپږ دوکانونه لوټ کړي او د نغدو پیسو ترڅنګ له دوکانونو څخه درمل هم وړي. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو محمد نادر او امین الله ازادي راډیو ته وویل چې غلو د طالب وسلوالو له نوم څخه په استفادې اغلا کړي.
د شپې پر 2 بجې مغلا وشتي او مارکیټ ته تقریبا 5000 کال افغاني او 6000 کالداري توان رسولې. تقریبا سلور درې دوکانه او یو ګدام او نور دغه سلور 15 دوکانه دغه کلپان تر نیمه پورې رسولې چې بیرته پرې شي مات کړې نه دی.
تیر شپه موږ سټرایډر په چاړو والی وو، تقریبا سلور 15 دوکانه تغلا تخوا څخه ولي وو. 6000 5000 کالداري افغاني کډې وډې ولي وو. انو حکومت مونږ غوښتنه چې تغلو مخه ونیسي کده شپې کده ورځې.
په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د وسایطو موټر سایکلونو او موبایلونو د غلاو پیښې هم زیاتې سوي. د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکی جاوید احمد وای وسلوال غله په شخصي جامو کې چې پر تلاشي د ولاړو طالب وسلوالو سره په ظاهره توپیر نه کیږي د تلاشي په نوم خلک لوټي. د نوموړي په وینا د غلاو په ورته نورو پیښو کې بیا وسلوال کسان د موټر سایکلونو په استفادې د خلکو له لاسونو موبایلونه اخلي.
په ورستۍ کې حالات ډېر خراب دي. پر موټر سایکلان تلفنان حمله کیږي، موټر سایکلان ور کیږي. دا هیڅ څوک د خپل شي په دغه کې نه دي. نو مسجد کې موټر سایکلان غلا کیږي، خپل ملک سم نه کوي. موږ د حکومتي مسؤلینو سزا دغه غواړو چې دی باید د غلټین کې هغه ته یو جزا او یو دغه وایي.
د کندهار ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي خوشحال وایي د غلا د پیښو زیاتوالی خلک اندېښمن کړي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي لپاره دې هڅې وکړي.
دا چې اوس که چېرې اقتصادي حالات وګورو نو اقتصادي حالات نه چې سره برابر نه و. په دې خاطر ډېری خلک دونه څه نه لري چې هلته ماښام د اولادونو لپاره څه یوسي. نو خلک مجبوره دي چې غلاو چې که څه هم ښه عمل نه دي خو د مجبوریت له امله به کېدای شي ځینې کوي. داسې کسان هم کېدای شي چې هغه د شوق له مخې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندان ملا عبدالغفار محمدي د غلاو د پیښو د زیاتوالي په برخه کې د خلکو اندېښنې مني، خو زیاتوي چې په تېرې یوه میاشت کې لسګونه کسان د غلا په تور نیولي او ورڅخه ترلاسي وسایط او توکي بیرته خپلو څښتنانو ته سپارلي دي.
په غلو باره کې باید ووایي چې په دې تېرې میاشت کې موږ تقریبا 40 غلا نیولي دي چې په هغه کې مختلف غله دي چې څوک موټر سایکلان غلا کړي، چې موبایلونه غلا کړي او یو اندازه قدر د نقدو پیسو غله. نو دغه موږ په دې تېره میاشت کې نیولي دي. خپل وطنوالو ته او خپل هیوادوالو ته موږ پوره اطمینان ورکوو چې موږ شپه ورځ دغه د غله تعقیبوو او په پسې یو چې داسې عمل مطلق په ټوله کندهار کې بند شي او موږ کوشش جاری دی.
په کندهار ښار کې د غلا ورستۍ پیښې چې د شنبه په ماښام پر یوه بخره مسته سوي، په عینومېنه کې له یوه کور څخه د نغدو پیسو غلا، د ښار د څلورمې اوزې له زاړه ګمرک سره موټر سایکل او د دوهمې اوزې له قادری سرای سره موټر غلا سوي. که څه هم طالبان وایي د غلا او د مخنیوي هڅې کوي، خو خلک وایي روان اقتصادي ناورین او د کار نشتوالی د غلا او د زیاتوالي اصلي لاملونه دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د کونړ غازی آباد ولسوالی چې په تیرو جنگونو کې له ټولو نامنه او له جګړو ډکه ولسوالی وه له همدې کبله یې خلک له ټلیفوني خدمتونو او انټرنیټ له اسانتیاوو بې برخې وو. ځایي خلک له طالبانو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د مخابراتي اسانتیاوې برابرې کړي.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ د نشتون له امله دوی اړ کیږي چې د ایمیلونو پیغامونو لیږلو او د خبرو کولو لپاره صدآباد ته لاړ شي. د غازی آباد ولسوالۍ د مرکزی کلی نیشګام قومي مشر شیر محمد وویل
دا چې زمونږ په غازی آباد کې د انټرنیټ لاسرسی نه لرو چې مونږ صدآباد ته ځو، د صدآباد نه مونږ خپل مشکلات را پکوو. دلته اوس امنیت دی او کوم مشکل نشته، د امنیتي ستونزې نشته دی. د وزارت او یاد ریاست باید مونږ ته د انټرنیټ سہولت برابر کړي.
د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته وویل د ټلیفون او انټرنیټ له برکته نړۍ په یو کلی بدله شوې، خلکو سره خبرې کول او اړیکې نیول اسانه شوې، خو دوی لا هم له یاد و سانتیاو بې برخې دي. استاد حیاودین احساس
مخابراتی ټکنالوژي د ولسونو او دولتونو ترمنځ د اړیکو د جوړښت او پایښت ستره وسیله ده. خو له بده مرغه د غازی آباد ولسوالۍ ولسونه لا تر دې دمه د دغه نعمت نه محروم دي. دلته هیڅ شبکه د انټرنیټ سهولت نه لري. نو زمونږ د دې نه هیله ده چې د ولسونو ستونزې په پام کې ونیسي او دلته راشي او خپل انټرنیټي او مخابراتي سیستمونه فعال کړي.
د غازی آباد ولسوالۍ چې د مرکز صدآباد شمال ختیځ لور ته پرته ده، د جګړو پر مهال دغه ولسوالۍ نامنه او خلک د ژوند له ډېرو اسانتیاوو بې برخې وو. خلکو به چې کله هم د یادو ستونزو د هواري غوښتنه کوله، نو حکومت او اړوندو ادارو به ورته ویل چې په سیمه کې امنیت نشته او هلته د مامورینو لیږل مشکل دي. دوی وایي اوس امنیت ښه شوی او هر څوک کولی شي چې د کونړ هرې ولسوالۍ ته تګ راتګ وکړي. نو اړوندو حکومتي ادارو او د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته پکار دي چې دوی ته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی ته هم د غازی آباد، ناړۍ او نور ولسوالیو اوسیدونکو د یاد ستونزې هواري په خاطر عریضې کړي او دوی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ته دغه شکایت رسولې او هغوی ورسره د حل کولو ژمنه کړې ده. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد یا ورسره د ناړۍ او یا دغه شان دغه پورته پرتو علاقو ته واقعي دغه تلیفوني شبکه چې ډېره کمزورې ده، دغه شان اکثره خلک چې دي هغه نیټ ته لاسرسی نه لري. خلک عارض شوي دي، عارضې هم ورته کړي دي چې موږ ته د نورې پایاګانې ولګېږي. دغه باره کې تقریبا در یو حده پورې موږ خپله منډه کړې ده، وزارت ته دا موضوع رسېدلې ده، وزارت اطمینان هم ورکړی دی کوم ځایونو کې چې د نورو پایاګانو د لګېدو ضرورت دی هغه به درته هم ولګو.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د انټرنیټ او تلیفوني شبکو د نشتوالي او کمزورتیا څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په ګڼو ولایتونو او د ولایتونو په مرکزونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د حل کولو ژمنې کړې، خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
یا هم ستاسو پیغامونو ته راځو. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې را اخلو.
دلته په کندهار کې مجاهدینو دغه دغه سملا تړلې ده، د خوار غریبان ګرد ویری ګرد ولاړې بنجانې خسرانه. نو دغه د طالبانو تر سلغورو چارواکو ورسوي. دغه زه ډېره مننه. السلام علیکم.
مشترک بازار خبر اسلامی السلام علیکم.
من ولایت نه خبر کوم دغه ما پیغام کې نشر شي.
دغه د هلمند کوم مجاهدین استخبارات ټولې چې کوچنی کوچنی وړې ډلې دي دغه د خپل امتیازات دپاره خلک په میاشتې میاشتو بندیانوي خپل درتبو د پاره د خدای دپاره د دې ولس سترګې داسې نه کوي د خدای په امان.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې د سهارو کاروان پروګرام خپور کړو خبرونه. هند افغانستان ته د پاکستان له لارې د هغو غنمو لومړۍ برخه واستوله چې مخکې یې د هغې د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر له لارې پرون په 50 پاروړونکو موټرو کې 2500 ټنه غنم جلال آباد ته انتقال شول. د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا وویل چې هند له افغانستان سره د 50 ټنه غنمو مرستې ژمنه کړې ده چې دا غنم به په 2 میاشتو کې ټول افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. افغانستان تر دې دمه یو سلاتیا منډه کړې دي. 5 لوبغاړي سوسیټلې دي. د پاکستان سرپرست اعظم نن ماسکو ته په 2 ورځنی سفر کې عمران خان د دې سربیره ماسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکران ختیځ ته ننوتی دي او له روسي سره د لبیوي سړی کې له سړی جګړې راوروسته تر بل هر وخت ترنګلی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې وویل چې عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون به پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د وزیر اعظم لومړی سفر دی. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون خورنې غورزنګ یا پیټیم د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورزنګ د پلویانو پر لټنن په 11 مبرسم روان دی. دوی د پیټیم د مخکښ غړي د راخوش کېدو لپاره دا اعتراض فایل کړی. علي وزیر له سبا باندې 14 میاشتو راهیسې د پاوز پر ضد د وینا په تور په کراچۍ کې بندي دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان وکړ. جو بایدن وروسته تر دې د پریکړه وکړه چې یو شمېر روسي سرتیري اوکراین ته داخل شول. د ماسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سخت جګړې ویره زیات شوې ده. اوسم د زهرو کاروان پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي د افغانستان څخه گاونډیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاق او خطر شته.
Is there a danger of seeing the movement of narcotics outside of
دا چې آیا له افغانستان څخه د باندې د نشئی موادو د قاچاق او خطر شته کنه؟ زه وایم هو.
په یو بل لاپور کې بواوري چې د معتادینو د درملنې روغتیاي مرکزونه وایي لمالی ستونزو سره سره بیا هم د موتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي.
بیا دوره کې دی کمخونی ډیر زړه سبانی کیږي. باید دې فشار روز مره چې چې دې فشار باید جګ نه وي.
د ګلشن په نوم لوي داسې روغتیاي کارکونکو سرمرکل لوچی کور په کور ګرځي او د موتادو میرمنو درملنه کوي.
نو کله چې موږ یو کور ته ورزو ور داخلي کوو واقع موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ ورشو د دې مشکلات پوشش لاندې ونیسو.
د سید زلمی په نوم یو موتاد وایي نشی می حافظ را کمزوری کړی ده.
کلمه چې پودر شروع ک په دوا کال ک د سه یو بکلم لکه الکان راتل شو الا عالم ک ته ژوندې پات شو.
او د پروګرام په پای کې وپزله پوری ډرامه لرو.
زویا نن ولې دومره وختي راغلی؟ کار ته ولاړم. لاغه خو یو کاکا په موټر کې راوستله. وای له غوړم چې ساسه کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زم کور څه کوي.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو استازي وایي چې د افغانستان نشئی مواد د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ کېدلای شي. ټام ویسټ وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا په نشټوالي کې د نشئی موادو په اړه اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی به هیچ چاته اجازه ورنه کړی چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ناوړه استفاده وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له 2003 څخه بیا تر 2021 میلادي کاله پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولي، خو له شپږ میاشتو راهیسې په دې برخه کې خپل فعالیتونه او مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټامیسټ وایي له افغانستان څخه د امریکایانو تر وتلو وروسته داسې اندېښنې شته چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق سي. ټام ویست د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د وینا پر مهال وویل له افغانستان څخه د امریکایانو وتلو د افغانستان هیڅ یوه ګاونډي ته ګټه نه ده رسولې.
Is there a danger of seeing the movement of narcotics outside of
Da chaya la Afghanistan se khadabandi da nishi mawadu da qachaq khatar sta kana zawayam ho da chaya Taliban da twan la rich la Afghanistan se kha da simi hiwadun ta da tarhagari da urtlo mkhawani si zawayam ho la kama chuwel da twanai sta ye masail to pakato sara shayad gawandi hiwadun da America la huzur prata andishman lu
for those reasons if I were neighbors I might worry about American engagement.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي له کومې ورځې راهیسې چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستې بندې شوې، په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو د وضعیت په اړه سروې نه ده شوې او په دې اړه هیڅ راپور هم نه دی خپور شوی. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ او مرستو سره تړلې بولي، خو سیګار وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیم مرستو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې د امریکا مرستې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو لپاره ناوړه ګټه واخلي.
اسلامی امارت چاته اجازه نه ورکړي د افغانستان له خاورې نه د چا په ضد باندې سوء استفاده وکړي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو د خپل نوي حکومت پر مړۍ کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو اوس چې د دې حکومت شپږ میاشتې تیرې شوې تر اوسه د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو د منع کولو په اړه رسمي اعلان نه دی خپور شوی.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د معتادو میرمنو درملنې ته دوام ورکوي. د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی ډیر مالی او تخنیکي ستونزې لري، خو بیا هم د معتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي چې دا میندې او یاګیړو کې ماشومان یې له مړینې څخه وژغوري. په دې اړه معتادې امیدوارې میرمنې وایي چې لږ کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورکوي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي. له همدې امله هم د دوی او هم یې په ګېډو کې د ماشوم ژوند له خطر سره مخ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مالی او تخنیکي ستونزو ترڅنګ په وروستیو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په تېره بیا معتادې میرمنې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نفیسا او ماجبین هغه معتادې میرمنې دي چې د لنګون پړاو یې تازه د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې تیر کړی دی. دوی د معتادو ښځو په تېره بیا امیدوارو میندو لپاره طبي خدمات ډېر مهم بولي، ځکه چې کورنۍ ښځو ته چندان اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورشي، او دا مرکزونه تر ډېره بریده په خپلو کورونو کې د هغوی درملنه کوي.
پا
پښولادات امه چا کوم اومد
د لنګون مخکې چې دلته راغلم د وینې د کموالي د ناروغي درملي هم راکړل او هر میاش به ماینه کولم کله چې به مرکز ته نه راتلم نو زموږ کور ته براتل لوزه به ماینه کولم کله چې مې ماشوم وزګي ډیر مرسته را سره کوله زما ماشوم ته به پامپر او ما ته به د وینې د کموالي او کمزوري درمل راکول
تعقیاوی کم خونی به برام میدادن
ناجور شدم آمدن دوای کم خونی
کله چې ناروغ شوم راغل لوزما ماشوم ته درمل راکړل کله چې دلته راغلم جراحي عملیاتو ته مې اړتیا پیښ شوه خو میره او خوخ مې روغتیایي مرکز ته د تلو اجازه را نه کړه اما ډاکټران راغل لو هغه یې پوکړل ډیره کمزوري شوه او مازه عملیات کړم اوس چې مې ماشوم ناروغ شي د مرکز ته راځم ډاکټران زما او زما ماشوم سره مرسته کوي
امرای خدام امرای طفلم کومک میکنه
د افغانستان د پخوانی حکومت تر پرزیدو مخکې د 1400 شمسی کال په لومړی میاشتو کې د ملګرو ملتونو د چړنو لمخې په هرو دریو متادینو کې یوې خزه بل شوې و خو په پنځو خزو کې اواز یوې د متادینو درملنې مرکزونو ته تلای شوې د متادینو د درملنې د برخې ډاکټر شینکی مینوال وایي چې امیدوار مېندې ډېرې پاملرنې او څارنې ته اړتیا لري ځکه لږ غیر مسلکي چلند هم د دې سبب کېدای شي چې مور یا هغې په ګېډه کې ماشوم له منځه یوسي
تیا دوره کې د کم خونی مقاومت ډیر کته ډیر زړه سبانی کیږي باید د فشار روز مره چې چې د فشار بای جیک نه وي ورسره د ولادت مونږه جسمی او روحي مریضان دا مریضان ته د ویکو مونږه د تا ما په هواي ورکو ورته وښ دا نشي مواد ماشو مثلا شوي شکل د وزن کمی دا مونږه مواد ورکو دی په پیږي او مونږ هیڅ وخت د عمل دوران کې مونږه د مواد په نشو کول چې قاته کو ولا کله چې د مواد قاته کې دوی ته ډیر زیات شدید دردونه پیدا کیږي دغه دردونه سبب د سخت کیږي
خود معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ډاکټر فریمان اکحت وی کمور وکول شي د امیدواری په لومړیو کې نشه پریک دی دا کار به هم د دې او هم به د دې په ګډه کې د ماشوم په ګټه وی
وخت کې مادر
کومور د امیدواری په لومړیو دریو میاشتو کې نشه پریک دی ډیره ښه نتیجه لري ځکه په پاته موده کې چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي له نشه یي موادو څخه پاک وي ښکاره خبره ده چې کله مور نشه پریک دی کولی شي چې له ویټامینونو او خوراکي موادو څخه ښه ګټه واخلي
او مواد غذایی ترې استفاده کړي
په خارونو کې د معتادو ښځو لپاره د طبي خدماتو خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د ډاکټرانو په وینا په ځینو ولایتونو کې د معتادو ښځو لپاره د طبي خدماتو تر کمیدو وروسته ځینو ښځو د درد آرامولو او ذهني فشار کمولو لپاره د تاریاکو نشو ته مخه کړې ده
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره سره بیا هم د معتادو امیدوارو مېرمنو درملنه کوي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ د ګلشن په نوم یو روغتیایي کارکونکي له شلو کالو راهیسې کور په کور ګرځي او معتادې مېرمنې دې ته هڅوي او زمینه ورته برابروي چې نشه پرېږدي دا وایي چې تر دې دمه یې د ډېرو معتادو مېرمنو درملنه کړې ده دا چې ګلشن ولې د معتادینو درملنې ته ملا وتړله او په دې لار کې له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده په دې اړه یې له ازادي راډیو سره مرکه کړې او په پیل کې پر دې غږېدلې چې ولې د معتادو مېرمنو درملنې ته زړه ښه کړ
کله چې موږ خپل دغه مالیمی بخش چې په دغه غي پروګرامونه به زموږ مکتب ته بلبته دغه کسان چې نور مرکز نه براتل دی په غي ورکول ما په هوی به ورکول شاګردان ته ازار مواد مخدر کې تریا کې مجموع ټول مخدره مواد کې دی په شکل معلومات ورکول زموږ خپل سرورو یا لقمندی می پیدا کړي ځان به په دې مسلک کار شروع کوم هم هغه خپل مسلک خپل مالیمی خوش کړل خوشبختانه نجاستن تر تل مواد سوشل ورګر په صفات البته په اول قدمه کې تقریبا اشل کال کې چې په دغه برخه کې ذکر کوم
په دې برخه کې د کار کولو ستونزې څه دي
کله چې موږ یو فامیل ته ورنوځو زموږ د خون بسترتمن په نوم یو تداوی لري چې په کور کې فامیل سره مشوره شروع کوو هغه ته غي هم په هوی ورکو نو کله چې موږ یو کور ته ورزو ور داخلي کوو هغه موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ ور شو د دې مشکلاتې پوښښ لاندې ونیسو او د دې چې چون موږ په څو نه یو کې د کابل کار کوو مختلف نه یو کار کوو دا خاص پښتون یا تجمود متدن شرط د نقاط د خپل میادي کې د خاص پښتون اوس بدبختانه چې دغه د امارت اسلامي خوانه اوس د تروک کسان دی او جمهوریت کیږي د غزینه د ورسپورټنه چې کله جام شي نو زموږ پروګرام نافذ پاتې کیږي ځکه چې هغه موتاد تر نیمې پور درملنه شوي بعد هغې نه نو نشي کولی چې زموږ خدمات مستفید شي بل یو غټ مشکل دا دی چې کله چې موږ ټولنې ته ورځو او خپله دامه پوهوي خلکو ته ورکوو البته روغو کسانو ته د مړونو دخوانه هم اجازه دې ته نه ورکوي چې صحیح مرکز ته ورشي او د دې درملنه وشي نو موږ په دې نوم نه ورځو چې موږ د دې متعدد تداوي کوو موږ دا د یو بل په عنوان باندې یو بل مشکل په عنوان باندې ورځو او د دې مشکلات د پوښښ لاندې نیسو چې تر څو یې مېړه هم په دې ونه پوهېږي داسې فامیلونه شته چې په هغې کې ښځه مېړه دواړه معتاد دي ښځه د مېړه نه خبر نه دی مېړه د ښځې نه خبر نه وي نو موږ په یو بل عنوان باندې تداوي کوو خو متاسفانه کله چې کور ته ورځي یا د کور د ازاو سره یو ځای کېږي دوباره بېرته په موادو مخدرو باندې اغوشته کېږي او یو بل غټ چالس چې په موږ په خپله درملنه کې لرو دغه دی چې دغه زیاتره روغ د کسان چې دي د ښځې البته د دې خپل کورونه نشته په کورونو کې همسایه په ډول ژوند کوي کله چې موږ خپله درملنه شروع کوو په دې باندې دې واماده کوو نو کله چې یو جلسه دوه جلسې زمونږ د مشورونه واخلي به چې ورځو موږ مراجعه کوو کور چې هغه مریض دغه ځینه کډه کړي ورځي ته دي
له دومره ستونزو سره سره بیا هم ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي
د شول کارونه کې تقریبا ډېر کسان مونږه تداوی کړی دي صحیح سالم شون ته راځي کړی دي تقریبا مونږ دوه بیا نفره خوشبختانه په دغه بخش کې مونږ ترن کړی دي خزي البته چې د پیر جوګیتر یا ولنتیر په صفت مونږ سره کار کوي تقریبا د یو زر فامیل نه پام ډیر تداوی کړی زما خپل شخصي نظر او دا هر فامیل فکر وکړي چې شپږ نفره او نفره ته نفره لري هر فامیل ما په خایم مرتبر کړل او دوی متشکر کړل د تاسو ځنه تداوی کې په سنترونه کې البته
دغه استیګما یا په اصطلاح د علاقه د ننګ یا د پیغور دا په معتادینو کې موجود ده چې خلک معتادینو ته پیغور کوي آیا خلک تاسو تر اوسه پیغور نه درکړی چې د معتادینو په برخه کې کار کوي چې دا شي معتاد به شي کېدای شي دا به شي ها به شي
ولې نه ډیر زیات مخامخ شوی است ځکه چې د دنیا د مواد مخدر جدا بخیر جدا بخیر بیل دنیا ده کله چې دي کې نه فرق کار کوي تبن په اول کې موږ ته چې کله موږ ته کار شروع کړي کله به بیرونو وته لا ته به د پوډریانو ډاکټر راځي په دې اندازې په سپک نه کتنه شته په دې دغه کې د جامعې د خوند ټولن د خوند د تهدید د تاخير سره مخامخ یاستو همیشه
تاسو شل کاله د معتادینو په برخه کې کار وکړه خلک وایي ویل معتاد سره شي څو دي کې کېنی سړی ورسره معتاد کیږي تاسو تر اوسه پورې ولې جوړ یاس ولې ورسره معتاد شوی نه یاس
مسلکی اشخاص فکر نکوم که دغه سیستم سره مخامخ خو بیا هم انسانان یست مو دا د سې وقت سره مخامخ شي وستو کله چې یو فامیل تنه نوتلی است فکر وکړه تقریبا یو کال مخکې عین نن د سې مشکل مستون سره مخامخ شو کله چې یو تخت نه نوت مو سې حياتو کور د چوار لور کور کې رقم دود چې دی خزي دود کله او مواد استفاده کړي وو چون دوه تخت کلکلکان ټول باندې وی اکسیجن موجود نه ولته نو کله چې دا اوتاه نه منګه وته باور کړ خصم تل بدیل لر د مخه د استفراق او باز نور راز لای پیدا شول چې عجل عجل به استخدامات شو غمز زر واخصله د سیستم سمې شم خامش کیږي ولنه سم په دې بخش کې کار کوو
یو ښه خاطره ده چې څو کوی شي تاسو اوس هم خوشاله یې کله در یادېږي یم دی چې تر مننه نکړي یو څوک مشکل خلاص کړي د سره ته کول شي
که خاطرات خو هر لازم ده د چکل چې موږ یو فامیل تداوی کوو درملنه کوو هغه به ته خپل کورنۍ سره یو ځای کوو ټولن ته وړاندې کوو دغه ټول ښه خاطرې دي اما د ټول نه ښه خاطره دا و په ژوند کې زمونږ چې یو روغت کس چې نوم یې نه اخلم یې په مودمه کې راغی د خپل ځی خرڅوم وجزه می د ځی خرڅوم او دغه باندې ک زنو وس اقتصاد می ډیر ضعیف ده نشم کولای چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکم په دې کې ټول ټیم د نجات لاس یو کو دغه کورنۍ ته نجات ورک خدای واسه چې چې کومه کو سره کوه پیسې تاور شدی خوشبختانه چېغه کورنۍ مونږه بیرته سره یو ځکه لوغه الک وسنه مخدا ته لسکلاندې کله چې ته راځین زمونږ ټول لاسونه چپه یو سید یو بل ښه خاطره میدان د چې یو بل نفر هغه ګرده خسته ولن شو خوشبختانه به هغه فامیل هم مونږه دې ته و هڅو چې باید خپل ګرده خرڅنی کیږي چې دا کړه دا خپل ګرده خرڅه کې فکر وکړه چې دې ټول ژوند نیم نیم کله کیږي نو دې په خاطر باندې دا کار مخنیوي او کو دا یو ښه خاطره ده البته زما په ژوند کې
کله د شي سوي دي شي وی کورنۍ ته تللې د کورنۍ بد حالت کې لیدلې او پر تا ډیر بد تاثیر کړی چې بیا څو ورځې د هغه تصویر یا هغه انځور له ذهن څخه نه وتل
د سې فامیل نشته چې کله ورزو ته فکر وکړي چې یو فاش نه لایشي په خولاندې پروتي ډوډۍ نه لري د سرخان نه لري په ډېر بد وضعیت کې ته تبل انسان یو حس بشر دوستی لري نو د دې کې ډېر موږ هم ډېر خپګان او غوسه همیشه مواجې شي وستو حتی زه خپل فشار میکله د بل اندازې ته جګیږي چې هیڅ اساس فشار مې نه کنټرولېږي ډېر ژاړم په دې وضعیت مې د خپل وطنوالو او خپل دې خلکو دې حالت سره چې دې ودسته پاتې دي
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 12:30 منځنۍ چپو خبريږي. او اوس ته خاطرې وار دی. د کونړ ولایت سید زلمی له 20 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشي مخکې په ایران کې رنګمالی کول او ښې پریمانه پیسې ګټلې، خو کله چې ایرانی پولیسو افغانستان ته راشړلی، له ډېرې کمزورۍ پر لار نشي تلای او یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد پرې رانیسي. دا چې سید زلمی ولې او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
اصل کسب خو دغه د رنګمالی دی او دغلته په دې عمل اوختی. نو تقریبا 10 کاله کېږي چې دا کار م کوي. ایران کې بالا شوم په دې کار، آج دم تریاک مصرفول ایران کې باغو کې م کار کو. دا د منو باغ چوکیدار وم تقریبا 1.5 کاله. اعظم صاحب کار شو عملی و پوښ یې هماغه سره عمل ته عملی شوم. بس 1.5 کاله تقریبا دا دې 1.5 کاله کېږي. پوډر او شیشه چې بس ولس کو نو کاسالی وجودم بس زاین پاسیده نشو فاجا و اشکریدی دا بس سوگمین بایگی. د انسانتیان انسانو دینو د کاربار نه پاتې شلو، د اعتبار نه پاتې شلو. چا سره هم کار کوه هغه جواب راکه چې ته اوس عملی شوې. داسې نشي چې سبا کوم شی مانه وینسې یا کوم سامان یا ښه یا بد. بس کله هم کبار غوندو چې رښتیا خبره درته وکړم هره شپه بس هر څه چې لاسته راتلل بس صرفم په نه کولی چې رښتیا خبره وکړم. نغه عمل وجنه مجرات بند کنه زم ما سالور کشران ورونه نه کون وعده شوی ده. زندگیان کورونه آباد ده. نو خپل ورجینه ته چګورم، خپل ځان ته چګورم. ډیر افسوس راته راځي. په دې راته افسوس راځي چې وګوره زم ما کشران ورونه ژوند دي، کور دکانونه، او زه په کده څه بدبخت یم. دې عمل وجنه یو ورځ هم ده یو ځی ته تلم بس یو بایسکل مو پټ ک د کلی خلک ویني ولم خې پورای وې وارم سر م ماچو دا وینه په مخ م بایده. اما غس فینګر ورته الزاف بس مسلمان دی، غریب دی، پرې دی، عملی دی. مونږه وا خپل په د حالات کې نه کنه د عمل د سی یو شی دی و بخې صاحب شي خماري حالات راشي خپل په حالات نه بس اما سچ م کار کو پیدا کوم بس په عمل مو ما دوره زر م پیدا کړي 2000 م پیدا کړي 1500 م پیدا کړي خمارم پکې پاتې چې هم دا دوره 1500 بولی په دې شل کال کې څومره پیسې کی تقریبا یو 1500 بیرونو مد کور نه په دې چې په دې اخر وخت ډیر حالات م خراب شوی و. کور ته په دې نه تلم چې مال د کلی خلک وینو وای چې د فلان کی زوی عملی شوی ده. بس تم چې عملی شو مار سره نه ایره شو. ما یو وخت ویل چې زه هیڅکله نه اوبه کېږم. تم سه یو وجود م درلوده. کله م چې پوډر شروع که په 2 کاله کې دسه یو اوبه کړم لکه هلکان راته ویل چې الهوالم که ته ژوندی پاتې شو.
آیا پوهېدل است؟ ایا په هیدل اس چې پر خپل ساده موتاجونو درمنن د موتاد روغتیا ته څومره ځان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبرې واورو.
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د سند څو کله ډیر رول لري. نظر په مواد د کوم مواد نه استفاده کوي، البته شیشه ده، هیروئین ده، امفیتامین ده، تریاک ده، ترنکولزول نه دي. د تدیر مواد مخدر په انواع او اقسام کې دي. یعنی د هر یو خپل تداوی بیل جداګانه تداوی لري. جنسیت هم فرق کوي، نوعیت د مواد استفاده کوي او مدت زمان چې څو
څونه وقیش دا شخص متعد شوی دی دا په درملنه کې ډیر مهم دی په خپل سفر کې تداوی صورت نیسي هغه نتیجه نه ورکوي نو د دې لپاره هر ارګان کې شي باید با تجربه خلک باید ونیول شي او هغه کسان چې په دې بخش کې کافي تجربه ونه لري هغه نشي کولی وروکه سره خبرې وکړي ځکه چې هغه داسې کسان دي چې د جامع نه رټل شوي خلک دي هغه در چپ خبرې اعتماد نه کوي دلته په دې قسمت کې باید مسلکي خلک وګمار شي او ونیول شي تر څو د یو معتاد اصلي منشا پیدا نه کړي ته نشي کولی چې معتادیت یا هغې تداوي ته ادامه ورکړي نو کله چې منشا یا سرمنشا یې د معتادیت د درکېدو پیدا شي نو په دې کولی شو چې تداوي ډېره په اسانه شکل باندې مخکې لاړه شي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بېوزله ماشوم دی. دی یوه مور او دوې خویندې لري. دا چې سراج د پلار مشر زوی دی نو د کور ډوډۍ هم د ده پر غاړه ده. دی یوه ورځ د کار لپاره له کوره وځي بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شې؟
دا دی ته مې لاسونه وګوره. هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غوندې زیږي شوي دي. خو دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولې ورباندې راماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خفته نشم پورته کولی، لوښې خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. د یو څو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چهره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخته کېږي، که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جی کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، به ته ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها دا ستاسو کور دی، ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا.
زویه نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم، له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړې مه شي.
خیر سي، ته هم ستړې مه شي.
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې یې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، دې ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، ورې درګانې کله د چا مراعت کوي. څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس نه اړ باسي. پرون دې کنډوالی خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه رکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دو اتاقه کور لرم، هغه به درکړم پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر ما دې برکت شه.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.